د ماسپښین دوی بچی شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زحمت چې برسا سو کوربایم تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړی السلام علیکم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي ګواښونو د دفع کېدو لپاره واضح پلان شته امنیت شورا وروسته تر دې د خبره کوي چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شئ خبرونه رضوان مراد اوروي
السلام علیکم چارواکی وی د کندوز تخار پر لوی لار نن د ومه ورځ لپاره هم د افغان ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري د بغلان چارواکی وی د دې ولایت په بورکو لسواله کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه درېدلې ده او د امریکا د دفاع وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره وکتل چې د کورد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنگټن او انقره ترمنځ اړیکو کې پورته شوې کړکیچ حل کړي پورا خبرونه واورای چارواکی وی د کندوز تخار پر لوی لار نن د ومې ورسې لپاره هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وی جګړې ملکیانو ته د سر او مال تاوان اړولې دي خو تر اوسه دقیق شمیر نه ده معلومه کندوز ښار ته نږدې د باغ میری د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د څو ورځو جګړو له امله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو او د څښلو د اوبو له نشتوالي سره مخ دي دا په داسې حال کې ده چې په شمال ختیځ زون کې د شلمې فرقې وان ډګرمن غلام حضرت کریمي د ازادي راډیو خبریال سره په خبرو کې وویل چې د کندوز تخار پر لوی لارې په تازه عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبله اوخته ده وسلوالو له څو ورځو راهیسې د کندوز تخار پر لوی لارې د یو شمیر پوستو په نیول سره د لار تړلې ده د بغلان چارواکی وی د دې ولایت په بورکو لسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمن جګړه پای ته رسیدلې ده طالبانو تیر شپه د بورکو لسوالی په مرکز بریټ وکړ د بغلان د امنی قومندانۍ د امنیت امیر جنرال امیر ګل حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې طالبانو تمرک شوب له اوختي خو هغه دقیقه شمیره څرګند نه کړه
مخالفین از چند جهت بالای ولسوالی هم کرده بودن ساعت یک بجه بعدی جنگ بوده تلفات داره مخالفین فعلا شکست خورده رقیب را نشده متواری شدن جنگ فعلا خاموش شده دیگه در حدود شاید 20 نفر کشته و زخمی داشته باشه مخالفین
دا بغلان ولایت بورکو لسوالی لکندوس سره پوله لري او زین برخی لکلونو راهیسه د دولت د وسلوالو په کنټرول کې دي د کونړ اوسیدونکو د دې ولایت د مرکزی روختون وړکوالی او پیاد روختون کې د امکاناتو له کموالي شکایت لري د روختون مسؤلان هم مني چې د روختون ودانۍ د 500 کلون لپاره جوړ شوی او د ناروغانو اوسنۍ شمیر او اړتیا ته ځواب نشي ویلای د کونړ د مرکزی روختون مشر ډاکټر فاروق صحاق ازادي راډیو ته ویل چې د مرکزی روختون د نوې ودانۍ لپاره مزکه خستل شوی او پراتونکو کې به کونړ یو لوی روغتي کمپلیکس ولري
د دې لپاره موږ د کونړ د روغتیاي کمپلیکس په نوم باندې ځمکه لرو حال د پراتونکو کې یو معیاري سټنډرډ تعمیر به جوړیږي اوس د همدغه موجوده امکاناتو نصره د ډیرو مشکلاتو چې معیاري تعمیر نه لرو مګر بیا هم خلکو ته خدمات وړاندې کوو
د یادولو د چې په کونړ ولایت کې همدا یو دولتي روغتون دی چې د گاونډي نورستان ولایت ناروغان هم ورته مراجعه کوي د متحده ایالاتو دفاع وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره وکتل چې د کورد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنگټن او انقره ترمنځ اړیکو کې پورته شوې کړکیچ حل کړي جیم ماتیس پرون په لندن کې د ترکیې له صدر اعظم بنیامین یلدرم سره خبرې وکړې او د امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا خبرې صادقانه شفافې او هیله بخونکې وې جیم ماتیس دا ومنله چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیدونکو کردانو ته ورکوونکي وسلې کېدې شي په عراق او ترکیه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالو لاسته ورشي متحده ایالات او ترکیه د کردانو پی کی کی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د امریکا د دفاع وزیر ویل موږ د پی کی کی پر وړاندې جګړه کې له ترکیه ملاتړ کوو او هیڅ کله دې ډلې ته نه وسلې ورکو او نه به ورکړو د ترکیې صدر اعظم تر دې کتنې مخکې خبرداري ورکړو چې که امریکا په دې مسأله کې د ترکیې اندېښنه درک نکړي نو ښایي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه وکړي بلورته ترکی چارواکو د استنبول د اسهامو د تبادله څخه د پاسه 50 کارکون کینی ولیدی. دا کسان د استنبول د اسهامو د تبادله په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. انادولو خبری اژانس نن رپورت ورکړ چې 50 کسان د ترکی په شپږ ولایتونو کې په امریکا کې میشت د ترکی د حکومت د مخالف فتح الله ګولین سره د اړیکو لرلو په تور نیول شوی دی. د ترکی حکومت فتح الله ګولین تورنوي چې په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامې پوځي کودتا تر شا وو، خو ګولین دا تور بے اساسه گنی. د روسیې د ارتودوکس کلیسا یو لوړتبه مقام وایي د امریکا له مرسیال ولسمشر مایک پینس سره یې کتنه کړې ده او نوموړي ته ویلي دي چې روسیه او امریکا باید د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د روسیې د ارتودوکس کلیسا د بهرنیو اړیکو مسؤول میتروپولیتان هیلاریون پرون په واشنگټن کې د متحده ایالاتو له مرسیال ولسمشر سره ولیدل. نوموړی وایي مایک پینس ته یې وویل چې د تروریزم پر ضد باید بیلابیل نه بلکې یو ګډ ائتلاف مبارزه وکړي مشری امریکا او روسیا باید پر غاړه ولري. روسی چارواکو پر متحده ایالاتو تور پورې کړی دی چې د تروریزم ضد مبارزه کې دوه مخیزه تګلاره لري، خو متحده ایالاتو د روسیې دا تور رد کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدنو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو ټینګار کړی دی چې خپلې شخړې پای ته ورسوي او سوله وکړي. پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر ویلي، پرون ما په یوه ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. نوموړي د دې دوو لیدنو عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي دي چې راځئ سوله وکړو. دا عکسونه تاییدوي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره نا اعلان شوې او کم سارې لیدنه وروسته له هغې کړې چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره واشنگټن کې. روسیا او اوکراین له 2014 کال راهیسې وروسته له هغې په خپلو کې په کړکیچ کې دي چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بیله او د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه، او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د بلدون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د روسیې دې اقدام اروپایي ټولنه او امریکا اړ کړه چې پر مسکو بندیزونه ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان امنیت ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر د اندیشنې پاړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وایي.
یو شمیر مشترک اندیښنې لرو د خپلو نړیوالو همکارانو سره، خو له همزمانه دې اندیښنو د رفع کولو لپاره او د دښمن د ځپلو لپاره واضح پلان او واضح پروګرام لرو.
بل لور ته د امریکا د ملي استخباراتو مشر پاکستان تورن کړی چې د ترهګرو په مخنیوي او ځپلو کې په خپل هیواد کې ناکامه شوی.
اسلام آباد هاز فیلډ ټو کرب ملټنټس اند ټیررست ان پاکستان.
په کابل کې د بوټونو د جوړېدو صنعت لتیرو دوه کلونو راهیسې په پراخېدو دی.
خارجي بوټونو نه چې استفاده کولو ما ته یو تکلیف پیدا شوی، د پښې مې پکې ګرم راته او سوځېدله، خو کوم وخت نه چې د دې جنه زه استفاده کوم دغه مشکل حل شوی دی.
کونړیان له کابله د خپل مرکزي روغتون د پراخېدو هیله لري.
کله چې ناروغان راولي نور ته ولاړ یو نوبت راته نه رارسیږي. مرکزي حکومت نه دا غوښتنه چې د روغتون راته پراخ کړي.
را روانه جمعه په ایران کې د ولسمشر انتخاباتي په ډیړه به هم له ازادي راډیو واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه د روان او راتلونکي کال په اړه ځینې ګډې اندېښنې لري، خو د لمنځه وړلو لپاره یې لارې چارې شته. د دغه شورا د دفتر ویاند تواب غورزنګ نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د واضح امنیتي پروګرامونو په عملي کولو سره به هر ډول امنیتي ګواښونه دفع کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د ملي استخباراتو مشر ویلي چې په راتلونکي یو نیم کال کې به د افغانستان امنیتي او سیاسي حالات تر دې هم ترنګلي شي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د امریکا د ملي استخباراتو د مشر له هغو تازه اندېښنو وروسته چې د امریکا د پوځي مرستو له زیاتېدو سره سره به په تقریبا راتلونکي یو نیم کال کې د افغانستان سیاسي او امنیتي حالت نور هم خراب شي، د افغانستان د ملي امنیت شورا د امنیتي ګواښونو د دفع کولو لپاره د واضح پلان د موجودیت خبره کوي. د دغه شورا د دفتر وایي تواب غورزنګ که څه هم دا مني چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د روان او راتلونکي کال په اړه ځینې ګډې اندېښنې لري، خو وایي دوی هم لاس تر زنې نه دي ناست. خاغلی غورزنګ د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
روان او د آینده کال په ارتباط باندې یو شمېر مشترک اندېښنې لرو د خپلو نړیوالو همکارانو سره، ولې همزمانه دې اندېښنو د رفع کولو لپاره او د دښمن د ځپلو لپاره، دښمن د تهدید لپاره موږ او زموږ نړیوال همکاران واضح پلان او واضح پروګرام لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو د دفع کولو لپاره د واضح پلان خبره کوي چې تازه د امریکا د ملي استخباراتو مشر دین کوایټس ویلي د امریکا او متحدینو د اضافي پوځي مرستو سربیره به هم تقریبا په راتلونکي یو نیم کال کې د افغانستان سیاسي او امنیتي حالت نور هم خراب شي.
انټلیجنس کمیونټي اسسس دټ د پولیټیکل انسیکیورټي سچویشن ان افغانستان
د وی د امریکا د متحد ولایتونو د استخباراتي ټولنې د ارزونې لمخې به د امریکا او متحدینو د پوځي مرستو د زیاتېدو سربیره د 2013 کال په اوږدو کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي حالت خراب شي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر د دغه هیواد د سنا مجلس استخباراتي کمیټې ته دا هم ویلي چې په ډیر احتمال به طالبان د افغانستان په لرو پرتو کلیوالو سیمو کې خپل نفوذ ډیر کړي او د په خبره ناوړه اقتصادي حالت به افغان حکومت بې وسه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي، خو افغان حکومت بیا تل دا ډاډ ورکړی چې اوس افغان ځواکونه له خپلې خاورې او خلکو د دفاع توان لري. لدې ټولو سره سره د ولسی جرګې غړی میرویس یاسینی بیا وایي د حکومت او خلکو ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي واټن هم پر امنیت خراب بد اغېز کړی. نوموړي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ملت او د حکومت فاصله عدالت خلکو ته خدمات رسول او خپل ارګانونه جوړول په ټولو ساحو کې حکومت مطلق ناکام دی، مطلق ناکام دی.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډېر ژر به د امریکا حکومت د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي، خو ښاغلی یاسینی وایي تر هغې چې افغان حکومت د رواني کشالۍ د حل په موخه د ولس بشپړ ملاتړ خپل نه کړي، په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټور نه شي تمامېدی.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر د افغانستان امنیت ته اندېښنه لري. بل لور ته دانیل کارټس ویلي چې پاکستان د ترهګرو ډلو په ځپلو کې ناکامه شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دا هم وویل چې ترهګري او وسله والې ډلې په سیمه کې د امریکا ګټې ننګوي او په افغانستان او هند کې خپلې حملې پلان او عملي کوي. تفصیل له صفی الله سنګزي څخه.
اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې ناکامه شوی دی. دا خبره د امریکا متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو ادارې رئیس دانیل کارټس د پنجشنبې په ورځ د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې منتخبو غړو ته په یوه استماعي غونډه کې وکړه. اسلام آباد په پاکستان کې د ترهګرو او وسلوالو مخالف ډلو په ځپلو کې ناکامه شوی او دا ډلې په سیمه کې د امریکا ګټې له خطر سره مخ کوي او په افغانستان او هند کې هم خپلې حملې پلان او جاری ساتي. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو ادارې رئیس همداراز وویل چې متحده ایالاتونو او لویدیز ته د پاکستان میشتو تروریستي ګروپونو ګواښ دوامدار خو منسجم نه وي. هغه دا هم وویل چې د متحده ایالاتونو د داخلي امنیت پر ضد پلانونه به د یادو ډلو د تړلیو کسانو یا هم تر ډیره د موقع طلبۍ هدفونو په خاطر ترسره شي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په ځپلو کې د پاکستان ناکامۍ ته اشاره کیږي. تر دې مخکې د ځینو رپورټونو په اساس د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مکماستر پاکستان ته سپارښتنه کړې وه چې د ترهګرو او مخالفو ډلو پر ضد مبارزه جدي کړي. هغه هم درس په کابل کې یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې پاکستان مخاطب کړی و چې په افغانستان کې د ورانکارو ډلو د ملاتړ پر ځای دي له ډیپلوماتیکو لارو خپل اهداف تعقیب کړي. د امریکا د سنا جرګې په دې استماعي غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ وشوه، د ملي استخباراتو ادارې رئیس دانیل کارټس همداراز پاکستان تورن کړ چې د نړیوالې انزوا له ویرې د چین لمن نیولې ده. پاکستان د نړیوال انزوا په ویره کې دی او خپل ځای په نړۍ کې د هند د نفوذ د پراخېدو او له امریکا سره د هند اړیکو په قوي کېدو کې په خطر کې بولي. پاکستان به چین ته مخه کړي څو له انزوا خلاص شي او اړیکې غښتلې شي او دا کار به بیجنګ سره مرسته وکړي څو په هند سمندر کې نفوذ پیدا کړي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د امریکا د استخباراتي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې ټینګار کړی چې په خپله خاوره کې د مخالفو ډلو پر ضد عملیات مخته وړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
استرالیا و افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د ناتو پر غوښتنه غور کوي. په داسې حال کې چې ناتو وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه غوښتنې ترلاسه کړي، د امریکا په سنا کې هم استخباراتي چارواکو د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه بحثونه کړي او د اضافي ځواک د استولو غوښتنه یې کړې. تفصیل له احمد تکل.
په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پراخولو او افغانستان ته د څو زره اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور پیل کړی، د استرالیا صدر اعظم نن وویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د ناتو پر غوښتنه غور کوي. ناتو د استرالیا صدر اعظم ملکم ټرنبل ته خپله غوښتنه تیره میاشت هغه مهال وسپارله چې نوموړي کابل ته سفر وکړ. ښاغلی ټرنبل نن په سیدنی ښار کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د ناتو د غوښتنې پر جزئیاتو خبرې ونه کړې، خو یادونه یې وکړه چې هیواد یې دې وړاندیز ته چمتو دی. موږ قطعاً چمتو یو چې په افغانستان کې خپل کار زیات کړو. مکتبان په نور سیمو او هیوادونو کې زموږ د دفاع وزارت ژمنو ته هم باید کتنه وکړو، خو ډیره مهمه ده چې موږ او متحدان مو په افغانستان کې خپلې هڅې جاري وساتو او په ګډه د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړو، څو هغو وکولای شي خپل هیواد د تروریستانو، هم د داعش ډلې او هم د طالبانو له ګواښ څخه وساتي. اوس مهال شاوخوا 300 استرالیایي سرتیری په افغانستان کې دیره دي چې د ناتو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په برخو کې کار کوي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر پرون د سنا په غونډه کې ویل که په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د غړو هیوادونو د سرتیرو په شمیر کې نسبي زیاتوالی رانشي، نو د دې هیواد امنیتي وضعیت ښایي تر دې هم خراب شي. لویدیس چارواکی وای افغان ځواکونه چې د ناتو متحدانو روزلی او په تیرو 1400 کلونو کې د وسلوالو طالبانو، القاعده شبکې او داعش ډلې پر ضد جګړه کوي، د افغانستان پر قلمرو هر اړخیز کنټرول نه لري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن په 13 فبروري میاشت کې د سما د اوبخې د سنا استمایه غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد پروانه جګړه کې د پرمختګ لپاره زرګونه نورو سرتیرو ته اړتیا شته. ریټرز خبری آژانس د 13 اپریل میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د ولسمشر ترامپ اداره د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د غور په حال کې ده او افغانستان ته د 3000 او 5000 اضافي سرتیرو د استولو په اړه بحثونه کیږي. په افغانستان کې د مهال د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نږدې 2000 امریکایي سرتیرو په ګډون ټول څه کم 1500 پوځیان دی ردی چې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. د امریکا پوز همدارس د تروریزم پر ضد مبارزې د عملیاتو لپاره شاوخوا 1500 سرتیری لري چې اصلي هدف یې د داعش ډلې او د القاعده شبکې د پاتیشونو ځپل دي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پر روانونه کې ویل چې ناتو د اضافي سرتیرو د زیاتولو په اړه غور کوي، خو په عین حال کې جرمني افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو احتمال رد کړی دی.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې ناتو له استرالیا غوښتي چې نور عسکر هلته واستوي. استرالیا ویلي دي چې پر دې مسلې غور کوي. تر دې مخکې د سیشن بیا او چهار شنبه پورزو بریتانیا او ډنمارک تقریبا ورته ژمنه له ناتو سره وکړه. افغان ځواکونو ته به مخه کړو او ولسي ځواکونو ته. د ننګرهار په یو شمېر سرحدي سیمو کې امنیتي چارې پاتون کوونکو ته سپارل شوې دي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې په روانو عملیاتو کې له داعش وسلوالو پاکې شوي د امنیت ساتنې په خاطر د سرحدي پولیسو په چوکاټ کې د سیمې خلکو ته سپارلي. د ولایت وینا تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د شینوار ولسوالیو هغه پاسون کوونکي چې پخوا یې د داعش په خلاف وسلې راپورته کړې وي هغه یې د سرحدي پولیسو لیکو ته جذب کړي او له دې لارې د خپلو تصفیه شوو سیمو امنیت ساتي.
اچین ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د سرحدي ولسی پاسون کوونکي د سرحدي پولیسو په قطعه بدل شول، په کنډک بدل شول چې عمل نه غوي تجهیز او اکمال شول. اوس مهال په چین ولسوالۍ کې د پاکوشو سیمو ساتنه د سرحدي پولیسو په لیکو کې چې دوی په قانوني ډول جذب شوي دي دندې ترسره کوي.
اوس مهال د اچین ولسوالۍ د شړل بازار، اسدخیلو، مامن تنګې او ځینې نور سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او په نورو سیمو کې لا هم عملیات روان دي. په ورته وخت کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي د داعش په خلاف د روانو عملیاتو د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي دغه عملیات ګټور تمام شوي او په خبره یې تر هغې دوام ورکړي چې ټولې سیمې په بشپړه توګه له داعش وسلوالو پاکې کړي.
پوښتنه د دولت نه دا ده چې دا کوم عملیات روان دي، د دې نه موږ بالکل فوقالعاده راضي یو، خو زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د ډیورن په کرخې په اوږدو کې دغه ساحې چې کومې د دولت مخالفین نه صفا شي، چې دا بیرته دولت وساتي، کې ورنه ساتي دا موږ ته ګټه نه کوي. دا عملیات موږ ته په ضرر تمام دي او تاوان موږ لکه ښه خبره دا ده چې دولت سره موږ همکار یو، دا ساحې پاکې کا یو څه کومکونه دولت وکاني، یو څه موږ خپل شخصي ملاتړو باندې دغه خپل ساحې وساتو، کې وی نه ساتو ام د دولتونو لپاره تاوان دی ام د ولسونو لپاره تاوان دی.
دغه عملیات ډیر کامیاب روان دي، موږ نورم بار بار دا غوښتنه کوي دغه عملیات تر اخیری سرحده پوری ورسی، چې کوم سرحده پوری په دیزی کې دښمنی د دیزی خلک د دې عملیات نه ډیر زیات راضي او ورته خوشبينه دي.
د ولایتي ادارې د معلوماتو مخې اوس وخت په اچین او کوټو لسوالیو کې د داعش په خلاف د افغان او بهرنی ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي. دوی وایي کله چې یادې سیمې په بشپړه توګه له وسلوالو پاکې شوې، دوی په پام کې لري چې په دې ولسوالیو کې د بیارغونې پروژې هم پلې کړي.
آزادي رادیو لوونه ترو
لو ترو په منځني سپد دوله شپږ نوي آزادي رادیو اوریدل شي، او البته د ماشام له او د سهار ترو په همدې سپو آشنا رادیو نیولای شي. په کونړ کې خلک د مرکزی روغتون له وړوکوالي شکایت لري. د روغتیاي چارو مسولان وایي چې د روغتون لپاره نوې مځکه بیله شوې ده، خو خلک وایي چې ژر تر ژره باید نوې روغتون جوړ شي. د کونړ مرکزی روغتون په مرکز اسد آباد کې نږدې 50 کاله مخکې جوړ شوی دی، چې د نفوس له زیاتېدو سره اوس په ناروغانو پسې نشي رسېدلی. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو دولتي روغتون موجود دی چې ودانی وړه او تنګه ده، لامل یې تل ناروغان او ډاکټران ستونزو سره مخ وي. د کونړ مرکز اسد آباد یو تن اوسیدونکي محمد عمران ازادي راډیو ته وویل په روغتون کې د انتظار خونو نشټوالي په وجه ناروغان استرل مرته د ډاکټر د غږ په انتظار وي.
کونړ کې یو مرکزی روغتون دی، هغه موړو کې دی. کله چې ناروغان راولي نور ته ولاړي نوبت راته نه رسیږي. مرکزی حکومت نن دا غوښتنه چې دا روغتون راته پراخ کړي او یا بل جې ته انتقال کړي، شالته زی غټي.
زبیر وای کله چې په روغتون کې د بستر ناروغانو شمیر زیات شي، په یو کټ کې دوا او درې ناروغ ماشومان پراته وي، که چیرته یو ناروغ په ساري ناروغي اخته وي نو دې سره نور ناروغان هم په یاد مرز اخته کیږي.
کله چې موږ ناروغان اولو دلته په یو چپر کټ کې دوا او درې ماشومان پراته وي، او د حکومت نم دا غوښتنه ده چې دلته د ډاکټرانو کموالی دی، ډاکټران زیات کړي او هسپتال غټ کړي.
د اسد آباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق هم د زید نشټوالي خبره مانی او وای
دغه موجوده شپخانه 50 کال وړاندې دغه وخت د حالات او دغه نفوس لپاره جوړ شوی و. په څلور جریبه کې آباده ده، د اوسني نفوس او د اوسني توقعات چې څومره ولس او خلک لري د صحي خدماتو نه دې لپاره تکافو نه کوي.
هغه وایي د روغتون جوړولو دپاره ځمکه پیدا کړې او په نږدې راتلونکي کې به پریکار پیل شي.
د دې لپاره موږ د کونړ د روغتیايي کمپلیکس په نوم باندې ځمکه لرو. هلته به په راتلونکي کې یو معیاري سټنډرډ تعمیر به جوړیږي. اوس د همدغه موجوده امکاناتو نه سره د ډیرو مشکلاتو چې یو معیاري تعمیر نه لرو، مګر بیا هم خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
په کونړ کې اوس مهال د یو مرکزی دولتي روغتون ترڅنګ څلور د ولسوالیو په کچه روغتونونه او یو شخصي روغتون موجود دی. خپل د کونړ د نفوس زیاتوالي ترڅنګ یادو روغتونونو ته د نورستان ناروغان هم د درملنې لپاره مراجعه کوي.
په کابل کې یو شمیر بوټ جوړونکي وایي د کورنیو بوټانو اخیستلو ته د افغانانو لیوالتیا زیاته شوې ده، او دغه صنعت مخ په پراختیا دی. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د کابل ښار بوټ جوړونکي وایي چې د کورنیو تولیداتو کارولو ته د تیرو کلونو په پرتله د خلکو لیوالتیا زیاته شوې، او له همدې عمله دغه صنعت د پراختیا په حال کې دی. د کابل ښار جوی شیر ته سیرمه د کورنیو بوټانو د جوړولو او خرڅولو یو ځانګړې سیمه ده چې د بوټانو جوړولو په لسګونه دوکانونه او کارخانې پکې فعال دي. سید اکبر او احمد ضیا آزادی راډیو ته وویل سبان د سلویخت کال کیږي چې د بوټ جوړولو په صنعت بوخت دي. دوی ل خپل کار خوخ دی او وایي
هیوادوال مو د کورنیو تولیداتو اخیستلو ته لیواله شوي، اخلي او کاروي ماشینونه مو پرمختللي دي.
د سال پیش بیخی برکوت بود.
دغه سند دوه کاله مخکې د سقوط په حال کې و. لنې کمرغه چې خلک مو پوښوي او د بهرنیو بوټانو په پرتله کورني بوټان ډیر خوښوي.
دوی وایي نارینه بوټان، خزینه بوټان او بوټ ډوله سپلای په لوړ کیفیت تولیدوي، څو خلک وهڅیږي او کورني بوټان واخلي. یو بل بوټ جوړونکی مهدی وایي چې کورني بوټان یوازې په کابل ښار کې نه، بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
بیشتر بوټای ما باز
زمونږ اکثره بوټان په کندوز، تخار، بدخشان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې مینوال لري او پیری
دی. وای د بوټانو اومه مواد له چین، ایران او پاکستان څخه واردوي چې کله کله په واردولو کې لستونز سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د کابل ښار د بوټ جوړونکو د ټولنې مرستیال خلیل هم وایي چې افغانان په دې وروستیو کې کورني بوټان زیات اخلي.
سابق بسیار کم بود، محدود بود، مردم آگاهی نداشت.
پخوا پیرودون که لگو خلک نپویدل، خوست دو خدای پر فضلت ده بحرانوی بوتانو پا پرتلا کورانی بوتان زیاد کاریگه. ده کورانی بوتانو ده کارونی کچا چلویخ فیصدو تا رسیدلی ده.
د افغان بوټ جوړونکو د معلوماتو لمخې هر کال په میلیونونو بوتان هیواد تا واردیگی و خلکی کاروی. د کابل ښار یو اوسیدون که وای چه کورانی بوتان لوړ کیفیت نلری.
بوتای داخلی که از میتال و یاش سی نمی بود.
کورانی بوتان خ تلای نلری او جر لمین زی که کیفیتی خشی پیمینه بایی و کاروم.
خود کابل خار یو بل وسیدون که ایمل ملکزه وای چه لکورانی بوتانو سر اسوده ایم او نور نغوارم چه بحرینی بوتان و کاروم.
زه همیشه دغه بوټ نه استفاده کوم او بل پخوام د خارجي بوټونو نه چې استفاده کولو ماته یو تکلیف پیدا سوی د پخې مې پکې ګرم راته سوځیدله، خو کوم وخت نه چې د دې جنه زه استفاده کوم دغه مشکل حل شوی دی.
په افغانستان کې د بوټانو جوړونکي وایي چې په هیواد کې د بوټ جوړولو صنعت څو سوه کاله لرغونتوب لري او دغه صنعت ورته له پلرونو پاتې دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې صنعت د هیواد د پراختیا مهمه برخه ده او حکومت د دغه صنعت پراختیا ته کلکه اراده لري. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت اقتصادی جدی و قاطع داره.
حکومت د صنعتکارانو ملاتړ ته جدي اراده لري. د ملي یووالي حکومت مشرانو د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په بیلابیلو برخو کې د دوی ملاتړ وکړي. دا اراده اوس هم شته او د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو.
په خاطر دې ولسمشر اشرف غنی ډیر ځله د ده په ویناګانو کې خلک د کورنیو تولیداتو کارولو ته هڅولي او ویلي دي چې د معیاري کېدو په صورت کې به په دولتي ادارو کې هم وکاروي.
خبری است. یوټیوب د جمعې په ورځ په نیویارک کې اعلان وکړ غواړي چې سږ کال یو نوی پروګرام پیل کړي. د دغه پروګرام پر اساس به یوټیوب د میلیونونو ډالرو په لګولو خپلې ویډیوګانې جوړې او د یوټیوب له لارې وړیا خپرې کړي. دا ویډیوګانې به سبسکرایب کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې هر څوک به یې کتلی شي، خو اعلانونه به مني. یوټیوب هیله لري چې له دې لارې به زیات اعلانونه ترلاسه کړي. یوټیوب دا کار د دې لپاره هم کوي چې ځینې اعلان خپرونکي د دې چینل پر یو شمیر ویډیوګانو اعتراضونه لري او دا مسئله سبب کیږي چې د یوټیوب اعلانونه اغیزمن شي، خو د یوټیوب خپلې ویډیوګانې به دې چینل ته زیات اعلانونه جذب کړي. د بلومبرګ د راپور له مخې یوټیوب به تر راتلونکي کال پورې د څه باندې 40 نویو شوګانو او فلمونو د جوړولو لپاره په سلګونو میلیون ډالره پانګونه وکړي.
دا معلومات عصمت سروان د سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شهید علي غزنی لیکي امریکا ولې د طالبانو ځالې په پاکستان کې نږدې په افغانستان ته نور سرتیر راستوي. یوسف احمدی له خوست لیکي له امریکا او سره که امریکا او سره له افغانستان ته نور ځواکونه راوستوي ګټه به ونه کړي، افغان ځواکونه باید سم مجهز کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي روسیا او پاکستان د هلیکوپټرو په واسطه طالبانو ته جنگي وسایل او وسایت ورکوي. باوري لشکین نه لیکي د ننګرهار له خلکو ډیر خوشاله شوم چې په نره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. رحمت الله د بغنان له ډنډي غوري نه لیکي افغانستان باید له پاکستان خپل سفیر راوغوړي او پاکستاني سفیر له کابل وشړي. فصل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریوب پراسولې سمس کې لیکي زموږ په سیمه کې سخت ژلې وشوه او خلکو ته زیان واړوه. بلال احمد بیا له لوګر علی کې په لوګر کې اسمان وریځ دی او د ورش امکان شته. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان باید د ګلبدین حکمتیار په چیر د سولې لار خپل کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. البته کندهار ته مهم ورولو د سپین بولدک حال درکو چې له څو ورځو راهیسې د غلارې تړلې ده. کندهار ته لنډ خبرونه ورسته ورسو. لنډ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې تیر شپه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د انګور اړې په سیمه کې د دوی پر دو پوستو د پاکستان سرحدي ملوشو بریټ کړي او دوی د غبریټ جواب کړي دي. چارواکي وایي د کندوز تخار پر لوی لار نن د ومې ورځ لپاره هم د افغان ځواکونو او دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. دا کونړ اوسیدون کې د دې ولایت د مرکزی روغتون له وړکوالي او په یاد روغتون کې د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د روغتون مسؤلان هم دا شکایتونه مني. د امریکا دفاع وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره وکتل چې د کورد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنگټن او انقره ترمنځ په اړیکو کې پورته شوی کړکیچ حل کړي. ترکی چارواکو د استنبول د اسهامو د تبادله چې د پاسه 50 کارکونکو د حکومت د مخالف فتح الله ګولین سره د تړاو په تورنی ولیدي. او د روسیې د اورتودوکس کلیسا یو لوړ دوه مقام ویلي دي امریکا او روسیه باید د تروریزم پر ضد په یو ائتلاف کې مبارزه وکړي او د زیاتو ائتلافونو رامنځته کېدل ګټن لري.
د کندهار چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستل کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو وړاندیز رد کړی دی. په عین وخت کې سپین بولدک ته د افغانستان د مشرانو جرګې د تللې پلاوي مشر وایي پاکستاني ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې څو ځایه پر افغان خاوره تیری کړی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې تیر شپه پاکستاني چارواکو دوی ته د چمن سپین بولدک د لارې د خلاصېدو پیشنهاد کړی، خو دوی له دې خاطره چې دغه ستونزه باید په دایمي ډول حل شي دغه پیشنهاد رد کړي. د کمانډان په وینا پاکستاني لوري د دروازې د خلاصېدو او تړل کېدو صلاحیت د ځان کړی او هر ځل په یو او بل بهانه د غلار تړي. د نوموړي په وینا تر څو چې پاکستاني چارواکو د دروازې د ستونزې د دایمي حل لپاره د دوی غوښتنه نوي منلې د غلار به تړلې وي.
تیر شپه دې پیشنهاد کړ چې دروازه خلاص شي، خو موږ هغه موضوع د مرکزی دولت سره شریکه او دروازه به شت مرده څه وخت پر اجازه ورنکو. په دې خاطر چې دا موضوع قطعي حل نشي، دا ورځ کې د دوه اسکر تر مابین راځي ولې د دروازه کل کلی د دې سره نور مرده دې دغه ورسو بینډي او رومیان او غنمو ته ضرورت هم نه لرو. موږ خپل پر خپل ځکو خپل کښ کرونده باندې به توجه وکړو. مرده ټول خلکو سره غوښتن نور د متاجی موږ وځو، نو هغه د دروازه به شد ډیر وخت پرې څه وخت پر موږ اجازه ورنه کوم چې د موضوع کټایې د مرکزی حکومت د دواړو حکومتونو د خو حل نشي.
د کندهار امنی کمانډان دا هم وویل چې د افغانستان او پاکستان د تخنیکی ټیمونو لخوا د سپین بولدک او چمن ترمنز پر ډیورین فرضي کرښه د پروتو دوه کلو لقمان او نظر د ملکیت معلومولو چړنې بشپړې سوي او پایلې به د مرکز لخوا اعلان شي.
نو بیا په کابل اسلام آباد پر دې فیصله کې چې څونه تخته کړی دی د ډیورن پر خط باندې ټول شان دورې کړی دي، نور مسولیت پاس د مرکزی حکومت دی او موږ په دې باره کې نورې اجراءات هم نس کوي. خپل هغه نظامي کتاب په نورمال حالات کې دي.
په عین وخت کې سپین بولدک ته د افغانستان د مشرانو جرګې د تللې پلاوي مشر وايي پاکستاني ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې څو ځایه پر افغان خاورې تیری کړی. دا شمال کوزی په مشرۍ دغه شپشکسي زپلاوي پر ډیورین کرښه د تیر جمعې ورځې د نشتې ورسته د معلوماتو لپاره پرون سیمې ته تللی وو. شمال کوزی ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سپین بولدک چمنلار د تړل کېدو او په لقمان او نظر کلو کې سرشمیرنه د شګاوندی ټوب د اصول څخه سرغړونه ده.
هغه سیمه چې کله چې موږ د نږدې ولیدله او پاکستانیانو په معلومدار توګه پر افغانستان باندې تیری کړی وو، د افغانستان خاورې ته راوښتي وو او دوی چې کوم بانانن کې هغه د یو پوځي لیکو په مورید کې دوی راغلي وو، د شپې پر څلور بجې باندې زموږ خاورې ته دراوښتلو هڅه کړې وه او زموږ د سرحدي قوا او د افسرانو او غیرتمن افسرانو او ځوانانو سربازان د خواته دوی ته غشماتون کې جواب ورکول سوی او په دې مابین کې جنگ مابین سره غلی وو.
د سپین بلداک ولسوالۍ اړوند د لکمان او نظر کلو کې د سرشمیرنې پر سر تېرې جمعې ورځ د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه وسوه. له همدې امله د سپین بلداک ترانزیټي لار نن اوومه ورځ هم د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نن له دریو تر څلور بجو د ولایت په ولایت پروګرام له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ. دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ، او همداراز کولی شئ چې د نورستان د پرمختګ په اړه باندې خپل نظر د خبرونې له لارې د افغانستان له چارواکو سره شریک کړئ. ټاکل شوی ده چې راتلونکې جمعه په ایران کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. په تهران کې ویل کیږي چې کارګره طبقه دغو انتخاباتو ته خوشبینه نه ده. د فرانس پریس اژانس په استناد نور جزئیات د ملالۍ بشیر پورا پور کې.
مولاوي شار یو وخت سوداګریز مرکز وو، خو اوس یې پر دوکانو بیروبار نه وي. یو دوکاندار فرانسوي خبري اژانس ته ویلي، زه پر راتلونکي کې څه ځانګړی تغییر نه وینم چې هر څوک ولسمشر سي. زه برای ورکړم خو پوهیږم کوم تغییر نه سره وستلای. د تهران په شمال کې بیا رنگارنګ دوکانونه او بیروبار وي. چارواکي بیره لري چې په بیوزلي سیمو کې رای ورکوونکي به د مې د 19 په انتخاباتو کې دومره ګډون ونه کړي لکه څومره چې باید وکړي، او دا به د رژیم مشروعیت ته د گزار په معنا وي. اوسیدونکي وایي دوی د شپږ واړو کاندیدانو لخوا له پامه غورځول سوي دي. دغه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تایید سوي چې د راتلونکي جمعې د ورځې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې په ځایي بازار کې یو دوکاندار چې محسن نومیږي، د ایران په تلویزیونی مناظره کې ویلي چې هیڅوک د بیوزلو او لیرې پرتو سیمو د خلکو په اړه خبرې نه کوي. د روحاني حکومت د توکیو لوړو بیو ته د پای ټکی ایښی او د هغو نړیوالو بندیزونو په اړه یې مذاکرات کړي چې لویدیځ هیوادونو د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد لګولی وو. خو محسن وایي چې ټولنیز محدودیتونه او د ایران پولیس اوس هم هغومره د خلکو پر ژوند اغیز لري لکه پخوا، او دا سربیره پر هغو ژمنو چې روحاني د ټولنې د آزادولو په اړه کړي وي. محسن پر هغه بندیز انتقاد کړی چې په دې وروستیو کې په تاریخي مشهد ښار کې پر کنسرتونو او کافیګانو لګیدلی دی. د ویل چې د موټر د یوې میاشتې لپاره ځکه ضبط سو چې د موسیقي ژغې وروسته له هغه لوړ کړی و چې د ده ټیم د فوټبال لوبه وګټله. ځینې اوسیدونکي اوس هم تر روحاني د مخکني ولسمشر محمود احمدنژاد د حکومت وختونه ستایي، او وایي چې هغه په ایران کې ډېرې پرمختیایي پروژې پیل کړې، که څه هم د شیانو بیې لوړې سوې او تهران له داسې ودانیو سوچې هیڅ چانه کارولې. خو شورای نگهبان په اپریل میاشت کې پر احمدی نژاد او سلګونو نورو بندیز ولګاوه چې غوښتل یې په دغو ټاکنو کې کاندیدان سي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه ستاسو، البته هم نظرونه دی او هم شکایتونه. لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه راوخلم چې د تیر اونۍ د هغې جګړې په اړه خپل نظرونه راستولې چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وسوه. نورې خبرې به وروسته وکړو. لومړی ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې مو پریښي دي.
ہلو، السلام علیکم. زه دی ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه دی لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو شهیدانو شهادت یا الله په دربار کې قبول غواړم. زخمیانو ته شفای کامل او عاجله غواړم. اقرباو ته صبر جمیل اجر عظیم غواړم. شنن د پاکستان ملتت په مقابل کې د پاکستان د هوجانو په مقابل کې په شهادت رسیدلې دي او زخمیان دي. خو د هر هغه چا په حال زه افسوس کوم چې د داسې مرتب په کومنده، د داسې مرتب په خلو، د افغانستان خاوره بربادی په وینو لمبی په اوخو لمبی. هغه غیرت نه پیژني، هغه پښتو نه پیژني. باید موږ دا وطن رنگ نه کړو، دا وطن برباد نه کړو، دا وینې توی نه کړو، دا وښې توی نه کړو.
دا زموږ د آبادۍ دښمن ده، زموږ د ترقۍ دښمن ده، زموږ د آزادۍ دښمن ده، د تېرو وختونو د راتلونکو دښمن مده. هر افغان باید په دې باندې سر خلاص شي چې دا زموږ دوست نه شي جوړېدی. نو د آزادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.
وروره، زه دا غواړم ویل غواړم چې دا سپین بولدک چې جنګ سوی ده، دا هغه سوی دی، دا د پاکستان هر وخت په موږ په افغانستان باندې تیری کوي. هر تر کوټه پورې زموږ خاوره ده وروره جانه، دی ګرد دغه خپل تیری کوي، باید د ډېر نور لاس قطع شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب الکریم زاہد لشکرگاہ شارہ صحہ سرم رابطہ یم. زما شخصی نظر دغه دی چې څو ځله د پاکستان موږ پر تورخم او پر سپین بولدک پر دې دغه باندې سرحدو باندې اوانونه او توغندۍ را چټ کړي دي. هیڅ موږ یو افغانی عسکر یو بل یو افغانی یو تکړه مشر یو قومي مشر نشره ولاړ چې ورته وایي د ولس ته یا د ملت وایي چې دغه جواب په کلکه ورته ورکوي. دوه ګاشته به داسې کلکه جواب ورکول شي، بیا په ژوند پاکستان پر موږ باندې ولاکه بیا غشت شوی وي کنه ولاکه موږ داړتي خو کې. نو نور وخت نه ځای کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زره زابل نه عبدالعزیز پیغام پیوتم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم. زه غواړم زما پیغام دا دی چې دا د پاکستان کومې ګرګرانې پېښې چې په زموږ په خاوره کې کوي یا زموږ ولس ته رسوي، موږ دا غواړو که حکومت په هره لار کې زموږ د ولس هر ولس نه غوښتنه لري که د سر د مال په دغه موږ ورته ولاړ یو. نور هم په تاسو سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت سره تاسو پیغام پریږدنه. د ولسمشر او لوکور چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې په سپین بولدک کې ټوله سرحدي ځواکونه په ښو وسلو او مهمو وسلو باندې سنبال کړي، ځکه پاکستان هر وخت افغانستان ته سرحد باندې تیری کوي او سرحدي ځواکونه باید هر وخت داسې غاښ وتونکي ځواب ورکړي لکه تېر جمعه چې پاکستان ته ورکوي. پاکستان د تروریزم مور ده او هر وخت ترورستان روزي او افغانستان ته د جنگ او انتحاري حملو کولو لپاره افغانستان ته راستي. ولسمشر باید پاکستان ته غاښ وتونکي ځواب هر وخت ورکړي. وسلام. محمد قاسم زواک.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اورئ.
دوستانو ستاسو نظرونه مو واوریدل. البته پر ځای بولم چې دلته یادونه وکم د همدې موضوع په تړاو په ټول افغانستان کې د عامو خلکو او په خپل د حکومت خبرګون شول سوي چې ازادي رادیو پر راپور نه درلوده. د غرض غوړن دلته د کندهار او زابل ولایتونو د اوسیدونکو خبرګون دروروم چې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې د تیری په خبرګون کې لارو سړکونو تراوتلې و او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وشو. د ازادي رادیو همکار صادق رښتینی د خبرګون نه راخیست.
د زابل د ولایت شورا رئیس تا جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوږه په اوږه مبارزې ته چمتو دي.
د زابل ټولو د سونه د پاکستان نور هغه غیر عدالتانه هغه حرکتونه چې زموږ د خاورې په خلاف دي، زموږ د نظامیانو په خلاف دي. د زابل ولسونه نور تر پازي راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره د لونه راځلي دي، د لو په وهلو سره د پاکستان په خلاف راوتلي دي او حتی د یزر دي چې خپل سرحد حرکت وکي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دفاع وکړي.
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکنم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیژسي نو د زابل ولایت وسیدونکو به د ملي اردو او د پولیسو سره یو ځای او د دشمن په وړاندې به جګړه وکړي. هغه پرام خلکو ژغ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لار کې هر ډول قرباني ته چمتو شي.
نن د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان به شرمانه حمله چې زموږ پر خاورو باندې کړی دا او تاروز یې کړی دی راتیر شوي دي زموږ خاورې ته. د دې په مقابل کې دا پاکستان پر ضد باندې ځوانان هم حاضر شوي دي چې موږ دوه غلطه دفاع کوو او خپل د راجسب اشرف غني سم وو غوښتنه دا ده چې نور د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ ټینګ کړي.
د کندهار او زابل اوسیدونکو په داسې حال کې د خپل ملي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بولدک په لوکمان او نظر کلو کې په دوله ساده جګړه کې د دواړو لورو د پوځیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا ته اتیاتنو ته مرګجوب لواوښته.
په کندهار او زابل کې د پاکستاني پوځیانو پر ضد د عامو افغانانو خبرګون مو واورید. تر یوې وقفې وروسته خبرونې ته ادامه ورکو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د غزنی ولایت بیا کولوسوالۍ نه د پیغام آزادۍ راډیو ته پرېږده ده چې د غزنی په ولایت کې عسکر له موټرو سره ډېر ظلم کوي، روپۍ تېرې اخلي، یو جای طالبان روپۍ اخلي، یو جای دی اخلي. ولاکه چې غزنی کې څه چلند روان ده، دا مې آزادۍ راډیو ته دا پیغام دی. خدای سامان.
سلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ټول بوړو چارواکو نه ما هیله راغلی چې حاضرې ولسوالۍ ته احاط راغلی ده ورور وګوله او دلته ټول قومندانانو سره جدي ته به مونږ څنګه شکایت ټکوره په دیارلسو نفرو باندې 25,000 روپۍ اشاره دا مسلمانۍ لکه امام شته ورور وګوله مونږ ټول بوړو چارواکو نه دا غواړو جدي مخنیوی وکړو د قومندان لاس او پښې مات.
السلام علیکم زبی هلمند ولایت یم غزنی ولایت هلمند ولایت څخه دا پیغام ته تقریر دم چې موږ د هلمند ولایت کې یم نشګره یو په لا ګارانټي ته تلو د ګارانټي ته به چې رګستان ته وخاتو د تدو نه پر اسکر دی نو یې 200 روپۍ په نفر وایسته بل خپل چې نه ګډه خطرالو چې څنګهانو په نامه باندې راځو دا خاطر ګارانټي راځو دا خاطر 200 روپۍ دیوړې زه ته مهم ورکې مجبور وو جواب نه سال سره ویلای هغه ته نو وکړه دا په لاره دی اولاد له سرګه دغه ته نوزاد ولې ولسوالي ته مونږ شو په ځای خو کې راځي له هغه راو دې له ګریش له ولسوالي څخه بعد له سرګه دا یې بولی لږه کرا ول په ستنګ برتنګ باندې خاطر و درې شنو تر کني نه مې حمله کړ نشانه مې حمله کړ شادان مې بدره ول شادان چې پر و درو ما نو خو هین وایرو رځه خالد دلیل نه کوم سره ویلای نو دې څور و هي خو مې ته به څه په وسه لري څه نه لري نو دا موږ تاسو ته هیله ده په درنایي باندې وصله.
السلام علیکم نور ولی ما د حج کې مینه اوسیدونکي ما فعلاً بوتکوټو لسوالینه خبرې کوم. واړم چې دلته د پاکستان کنسولګری سره دوه ځابطان دي چې یو شاره دی ټول لته چې کوم خلک پیژني او یو چې دی د کوګیانو دی پر شپتو باندې او په وسطو باندې خلک ریزو لپاره بخښي کوي او په 200 روپۍ واغستي او د خوس پټه ګرځي څخه کوم خلک چې راغلي دي او کونړ او نورستان څخه هغه ته ویزې نه ورکول کیږي د پیسو بدل کې پیسې غواړي. مونږ والی چې په تم ماتره ورستلی او ورته ویلې چې دا رقم مونږ نه پیسې غواړي راته په ودی چې په هغه ځای کې سوم ویلې چې پیسې ورکړي زمونږ غږ څوک نه اوري او د دې کوټ څخه نه خلی شي ما خپل هم لاس رجل ته تیر کړی او د څو څخه هم به خرچ شو او ډیر زنانان د خوښ پکې ګرځي څخه راغلي رضا ناری باندې ځات کاپه مننه کوم چې زمونږ پیغام ادا دی راړو لړکوري چارواکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم د غزنی ولایت خبره کوم د غټ مټرو مټروان يم نموده د پوسټو سره ډیر فازابې چې مګول خبره کوم دا پوسټ یې موږ سره په یخې موږ ډیر فازابې کوم دا وردو یا نه اخی دا پولیس اخی موږ ډیر دنه فازابې د کرباخ بیا او د مکورو د جنډې د اسکر دی او دا موږ ډیر دنه شکایت.
السلام علیکم زادې له دوه کارتون کته سلامونه وایم خیش مدارې د کندهار پولیس چې دی دا نږدې زبروی وایي نه خبر به پیسې د نه شاو دوی د یاران څه بیا تر باغه څه پولیس دا څنګه حکومت ته بس نه دی ولایت ته بول ولایت خلک نه دي چې بس وایي نه خو چې وایي تعالی دی او دا پیسې د نه. السلام علیکم.
السلام علیکم زورو د پرځخانه خبرې کوم د شهیدان یو پرمد ورور د دلسمه نه هیته ورغله ما اغه زما کار نه کې 2000 روپۍ رشوت راکړه که 2000 روپۍ رشوت نه راکې نو کار به ته کوم کنه خپل کار کاوه. السلام علیکم.
سلام علیکم نو زری او نو خبر در کوم چې د لشکرګاه د درایې راتیر شه د شکنه خو د ملنګ کاری ز سجازه در پر باغې پول کړې دولت په پوسټو کې غنک شنه ولې دي د عام ولسم څه پیسې هغه چې باغې پول ته ورسه د بار خالص درې پلاس ورکی نور دی وختو له کورو ته علاقې ایا چې دا د ولس ګرمچان لري چې دولت لري که به هر ملک ته ځي خدای لري دار وژنې دي دار مشکل سره مخ دي او که چیرې مثال د افغانستان کې خاري کې شاوخا یو کارو کتار کې هغه د پوسټو والا چې د کورو پر رسید مکمل د شي چې واخی خالص جو بیل کې چورته چې دا ولې دا چې کوي ته خدای دولت نه ځای مو ته دولت الخایو نه راکې نو موږ د سیل جو بکازو دا چې کډاله شي خو هغه څه خپل کار دی په دولت خپل نظر دی او دولت سره باید دا شو ول چې نو دا کدی ولت ځان دښمن جوړي خدای غته اندای په مخه واخې او ولس چیرې وزانته نه دی کې نه دی غلاوې نه کوي دا کارونه دي پریږدي وسلام په احترام اورزګان ولایت
زه د غزنی ولایت زه محمد رضا د غزنی ولایت یم پیالم په هلمند ښار کې یو دلته دا مې یو څو روزي د پاره باندې سارا ته وځو بېرته چې راځو د سنګریانو په نوم خلک یې راته کېنولي پیسې راڅخه اخلي وخواته بس دا پولیس په نامه باندې دي ننګور وزارانو سره یې پیسې د هر مسلمان څخه اخلي دا اوس د وطن د خدمت دپاره ولاړ یې او که د غلا دپاره ولاړ یې موږ د دا پیغام د خدای دپاره ورسوي که دوی د وطن د وظیفې دپاره ولاړ یې نو دا کار دې پرېږدي او که د وطن د وظیفې دپاره نه وي ولاړ بیا دې نو دا کار
دوستانو د فساد په اړه مو ستاسو شکایتونه واوریدل خدای دې وکړي چې چارواکو هم اوریدلې وي د یادونې وړ دی چې په خپل افغان حکومت هم سره له دې چې وایي د دې پدیدې سره په کلکه مبارزه کوي او غواړي له منځه یوسي خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشمې پر ورځ د فساد له منځه وړلو په اړه د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې لا هم افغانستان له فساد سره لاس او ګریوان دی او دا مبارزه کافي نه بولي راځي په خپل د ولسمشر غنی څرګندونې په ګټه واورو
My submission is our common
دی وای د فساد پر ضد د زیاتو ادارو رامنځته کیدل په دې برخه کې د ناسم استراتیژي نتیجه ده چې دا نه هم غږی لامل هم کیدای شي موږ باید دا جرأت ولرو چې شرایط ته په کتو سره په دې برخه کې همغږی رامنځته کړو په دې برخه کې میلیارډونه ډالر تخنیکی مرستې ځای شي او په هغه کسانو ویشل شي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګ اراده نه درلوده نو کله چې دا پیسې په داسې کسانو مصرفيږي دوی ولې پروا وکړي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري یو شمیر نور پیغامونه هم لرو دوستانو چې پر مختلفو مسایلو تاسو مشترسته ولیدي موږ به په امانت سره درته خبرو کو
بله السلام علیکم زه عمران د سماسیم د افغانستان د پوهې خروکو نه دا وختونه کوم چې بیا له تاسو څنګه په کال سمه د کوم د فاز باندې چې دین چې تا کول شي دي هغه کسان لا په نن ورځ پورې ماشنه دی ول شي حوال د ډاکټر وایي ته خبره وختونه درم او بیا نور لور پوری چارواکي د افغانستان د دولت د کوم منصبین چې دی هغه ته ماشنه حواله کې هغه ایوان قرباني ته او خپل وطن ته سرونه ورکړي ته نن پورې خپل ماشنه دی ول شي ټول چارواکو څخه دا وختونه درم چې ټول او د جګړې قربانیا وروته دی چې دی په توګه په باندې او نور وسام پر
بلې زل لوګر دا خبرې کوم د لوګر په شاته عامه کې واکسین د لیونیسټ واکسین په بها باندې خرڅي ډاکټران اول کې او پلمو بهانه کې واینس تنیس خلاص شوه په اخر کې او سازش کې و 8000 میتي 8900 میتي یا زار میتی دا دموګه شکایت شحات عنیت یا مربوطه مقامات او تا یا بالا مقامات او ورسوي و سلام
السلام علیکم زمانو سنا ګول ده کبيسه ولاین الاسه ورسوي نه راګیګ دا الاسه ورسوي کې ډیرونو جنگ دی پوښله دا اوس قریب جنگ ټول افغانستان سر ته سر جنگ دی پوښله دا الاسه کې نه مکتب نه مدرسې نه بازار ټول هم د شي بند دي تا قریب دمه شرم ډیر کېږي اندغه دولت طالب هر ورځ اندغه ګرځي ګړو زنه بازار تخل پری دي نبل ځای نبل ځای دا اخر کې څنګه وشي دا وسوي دا کوم څو خوري به دا حالت یو غم اخر دا تا گاوا لسیول سوالی کی یو ورځ نه ده دو ورځ نه ده نور علام لرو مختخه د ازادي راډیو ټول یو جان تشکر خدای پامن دی
عبدالباسط د قرباغ دوری خیلو نه دغه فواید امه وزیر صاحب محترم خو نه پېنځي دا په تیاره کې دي د سره شمالي نه دی افغانانو سره دی نه ویني درې ساته سره شمالي نه ته دی افغانانو رسیدي او حال دا چې درې ساته له تو جلال آباد ته په لختي موجوده په سره رسیدي نو دا مې را باندې کې دا وزیر ته ته خپل سترګو دا سره کوګوري او بل د سره شمالي نه د قرباغ سره کوم فواید دې په کې دي دا هم ډیر خراب شوی نو د ترانسپورت او وسایل نقلیه د لپاره ډیر مشکلات دي دا خو ته نن د لاسر په خرابې دا کوم سي پری دي سبب شلو ته کې دي د جوړېدو توان نه لري همدغه چې دا د قرباغ د بغلان ماشینه سره کوم جوړ شوی دا هم باید فواید احمد په نظر کې ونیسي
السلام علیکم محمد ولی د نګهار خبر کوم وروره زما دا او سب کې وروره
د ازادي اوریدونکو پروګرام اوري دوستانو د دې ورور خبري مو اوریدلې چې د کوچیانو د ستونزې په اړه راستره ژغیدي موږ به پراتلونکو خبرونه کې یو میلمه ولرو چې په ټول افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو او شکایتونو په اړه موږ ته معلومات راکې او دا چې د دې لپاره کوم ځنګړي پلانونه په پام کې لري له همدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت پاتې ورسید تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سر کړم کاکس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاهدی کا کاکس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاهدی عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم دے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم